Radio.
احمد شبریم ستاسو کوربه سهار مو بخیر.
تو هولد د طالبان رژیم اکاونټبل فور واټ دی پرومیسډ ان
د ناتو سرمنشي وی له طالبانو سره به د کړیو شمنو حساب کوو. د ستولتنبرګ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې
نصر کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
ملګری ملتونه غواړي له دغه کسانو سره چې وړې سوداګرۍ لري همداراس له بېوزله افغانانو سره نقدي مرسته وکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي. در هر څه مخکې خبرونه، سور سری وایي چې په یوازې له افغانانو سره مرستې نشي کولی او په دې ترڅ کې اروپایي ټولنې کابل ته درمل استولي. د افغانستان د ملي مقاومت له ادرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او امریکا په سوریه کې د القاعده یو مهم مشر عبدالحمید المطر وواشه. د خبرونو تفصیل، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 تنو یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لیناریچچ وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته دا د بشري مرستو درېمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په رسمي فیسبوک باندې خپور شوی راغلی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لاره هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شوه. د سالنګ د حفظ او مراقبت د ادارې چارواکي وایي چې د وی شپې مخې درنې واوري او سیلې له کبله د لاره د بارونکو موټرو پر مخ منډه شوې وه. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د پاکولو د معذفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې دا لوی لار د خلکو پر مخ خلاص شوه. خو ښاغلی عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لوی لاره د تګ راتګ پر مهال لازم تجهیزات لکه چین لزان سره ولري او همدارس د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوجدو کې تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتر لري په مامیرک سیمه کې وشول چې زغر ګاډو او هلیکوپټرو برخه پکې لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علی مرزا پر نوویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وټلو لقبله لرامنځته شوی ناورین وروسته تر سره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعال او تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړي، ډیر پیاوړي شوي او غواړي دورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځان ځاین ته د پچې ځای پیدا کړي. طالبانو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د سیمه او هیواد د سیمه او نړیوالو هیوادونو هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووژل شو. د امریکا د مرکزی قمندانۍ ویان تورن جان ریګسبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د بی پیلوټ ایم کیو نه الوتکې د برید د سوریې په شمال لویدیځ کې وشو. ریګسبي څرګنده کړه چې داسې نقش نشانی نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال د ملکیانو ته زیان وشته وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وای چې افغان لوبډله د کرکټ د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبي ته له پوره چمتووالي سره شي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړی لوبه د اکتوبر په 15مه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډله د غسالې لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې لوبغاړي به په خیرو سره د لوبډګر ته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نورو لوبي په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 19مه له پاکستان، د اکتوبر په 10مه له نامبیا، د نومبر په 3مه له هند، او د نومبر په 1مه له نیوزیلند، او د نومبر په 20مه له استرالیا سره وي. دا خبرونه دا سجره د سهارنی خبری مجله په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي مشر وايي ناتو اوس پر دې کار کوي چې څنګه طالبان د خپل حقوق شمنو په حساب کتاب د حساب کتاب لپاره کښینوي چې لنډیوالو سره یې کړی دي. شاغل ستولتنبرګ پرون د ناتو د غړو هیوادو د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې لغونډې ورسته په بروکسل کې خبريالانو ته دا څرګندونه وکړه. په همدې غونډې په ترڅ کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن ویل چې له افغانستانه د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د ناتو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې لغونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوس مهال خپل متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلا مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کې نوي څو پر خپل ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې امریکا سره د سولې په تړون کې کړې وي.
Now we are consulting NATO allies and partners.
اوس موږ د ناتو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلا مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپل غوښمنو د عملی کولو لپاره حساب کتاب تکشینه و چې د تروریزم په برخه کې کړی وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي، او همدارس هغه شبنه چې بشري حقوقو ته به درناوی کوي او حقوق کسانو ته به د خوندي وټلو اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
خغلی ستولتنبرګ وویل ناتو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستان وباسي، او همدارس د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناتو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته پناه او ځای ورکړی. همدارس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبريالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو چې دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري چې په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووزي. موږ په لومړي ګام کې په 100 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوستل، او په دې کار زکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمیر افغانان چې د امریکا او ناتو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کوي لا هم هلته پاتې دي. خو د راپورونو لمخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیه بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنځمې په ورځ 55 تن افغانان چې ډیرای پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو خزینه غړي شامل وي قطر ته ورسېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یوش مر افغانان پوښتنه کوي د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مالی مرستو لنوي جوړ شوی پروګرام څخه هر کله کوي. د ملګرو ملتو دا نوی پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نقدي له بي وسلو او د کوچنیو زیان سره مخ سوداګرو او لاخو سوداګرو سره وشي چې وړي پانګونې په افغانستان کې کړې دي او زیان وراوشته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام استازي عبدالله الدردادی وی دا پروګرام د یقیني کوي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه لاړې نشي. جزئیات پر راپور کې
نصر کولای شي د کارګرو مشنه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټ او ځنی نور خوراکي توکو د تولید کوچنۍ کارخونه درلوده. واید مخکنی حکومت لړنګي دورسته کار سر وننی وو او مجبور شو د خپل هلو دی وړي دنیاګۍ ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروسته یو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپل کارکونکو معاش هم نشوي پوره کولای.
خام مواد بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیداتو لپاره وکړو. وو ټول مهمه ده چې په بازار کې فروشات نو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی وو. موږ نشوي کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کوو، سوداوي نه وي. په همدې دلیل موږ نشوي کولای چې د کارګرو مشنه پوره کړو او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پوره کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کېدای شي سلګونه او انزرګونه کسان وي چې همدې ډول کوچنۍ سوداګرۍ د ژوند سرخ روان کړي وو او تر خوای ځنیو نورو ته همدان دا ورکړي وو، خو اوس لڅو تنو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ورکړنه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دورسته یو تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورخطا ده. خو د دې ګواښ د مخنیوي لپاره هڅې او ښه خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جوړ کړی چې پر بنسټ پې د طالبانو په مشرۍ د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بېوزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام استازي عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی از ا پیپلز اکانومی پروجیکټ.
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړې څو افغانانو ته د دې زمينه برابر کړې چې په دې سختو شرایطو کې په خپل ټولنه کې مالی سرچینو دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام لا تړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاس راوړنې له لاسه ونوسی او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو بنسټونو جوړولو او لمړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بیوزله دولتي کارکونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته، یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتی توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سنا ولا چې د لاسانی پونومې د تختو پلورلو کوچنۍ کار روزګار کاو او اوس سه هټۍ نګدې د چوتړل شي. ازادي رادیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هر کله وکړ.
د ملګرو ملتونو نړیوال ټولون څخه مخایښ ته د چمک سره زموږ په بیا رغونه کې او زموږ چې کوم د چا اقتصاد خراب شوی دا غوي په جوړولو کې نړیوال ټولنه ملګری ملتونه او د سينورې ادارې موږ سره همکار چې ترسو ورته موږ په خپل خودريګو.
طالبانو لدی وړاندې لا وانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هر کله کړي. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنۍ مرستو تکیه و. خو د طالبانو د رژیم لراته ګرسته د امراستې پټه پدریدلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلې. تر دې حد چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو ته د معاش لور کول عاجز دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیر خوا هم روسیه کې لسپوتونیک آژانس سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو نوي سلنه کارکونکو ته د معاش توان درلود. د خبره کړه چې افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه خلاص نشي، دوی نشي کولای نور پاتې دولتي کارکونکو ته تنخوا ورکړي.
لا فنانو سره مو د ملګر ملتو د مرستو د نوي پروګرام پاړه واوریدل. بل ورته سره صلیب لمرستندوی هیوادو او مؤسسو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. سر صلیب وای په یوازې د دغه احتمالي ناورین مخه نشینولای، نو نور مؤسسیا او هیوادونه هم باید راوړاندې شي. ژمه را روان دی او افغانانو سره باید مرسته وکړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د سجړو پروانه خبرونه کې د پاکستان په لاهور کې د اسلام پالو د مظاهره پاړه وړاندې راپور درکو په دا مظاهره په تاوتریخواله اوړي او شته د تلفات په کرام مست شوې دي. خو په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرو او ونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغان شزینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان شزي چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه اوس د خپل ژوند ویره لري. د ورسپانې لمخې افغان شزینه څارنوالانی او قاضیانې بیره لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې ښځو ته یې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورسپانې د شزینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډیری افغان قاضیان لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو ښځو لپاره چې کلونه یې کار کړی دی یو سرخلاصه زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خبر کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دی په اسانه ترستونی تیر کړی. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بلل دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو حل لار بللی ده. دی ویک خبرونه بیا د وی افغان آشپزی په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناهغښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږیدلې او لوی شوې وای چې د امریکا په سان فرانسیسکو بي سیمه کې خپل تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په نه کلنۍ کې امریکا ته تللی او د خپل کورنۍ د نورو غړو په مرسته پخلی زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیرې مشتریان مهاجر دي. په تیر بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي پورسته یو ټونه یو کې لیلا میر سلګونه خوراکه ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړي ده.
د بشر د حقوقو سازمان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د طالبانو له لوري د هزارو د بيځای کېدو ادعا کوي. طالبان وایي داسې څه نه دي کړي خو ځینې حقوقي پیششته کدا سی وي له حقوقي اړخه باید څه وشي. په دې اړه مې د حقوقو د ډاکټر صلاح الدین سیدی نصر خسته.
طالبانو ډیر ځدی دا مسأله د شخصي مسایلو پر بنیاد باندې د داوو پر بنیاد باندې په اصطلاح اساسي ګڼل دي. اما واقع د خو د چې په افغانستان کې خلای حقوقي ده د عدالت د تطبیق لپاره باید یو سلسله قوانین چې موجود دي د تداوم په شکل باندې داسې تنظیم کړي شي چې د هغه په نتیجه کې د ټولو خواوو اواز واورېدل شي.
سیدی صاحب، د افغانستان اوسنی قانون دا ورتیا لري چې په افغانستان کې د غصب شویو مځکو اداوی دقیق وڅېړي؟
مطمئنن چې لري. ما په تاسو سره د افغانستان اوسنۍ واقعیت یعنی د طالبانو حاکمیت زما د توقع خلاف دی او خودان په توګه دا اعلان باید په همغه سبا کړی وای چې په افغانستان کې تمام هغه قوانین چې تر اوسه پورې نافذ وو په استثناء د هغه قوانینو چې موږ یې په اصطلاح فسخه کوو تمام نافذ دي. اما متاسفانه د افغانستان د اوسنۍ د طالبانو د عدلي چارو وزیر یو اعلان وکړ هغه دا چې موږ د ظاهر شاه د اساسي قانون په اصطلاح ته احترام لرو. د حقوقدان له خولې نه د احترام د اگر او مگر او د داسې مسائلو په عدالت کې دا سره معنا نه لري.
البته د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون په برخه کې طالبانو دا هم ویلي دي چې ځین موارد چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې دي له هغوی پرته به نور اساسي قانون د تطبیق وړ وي. که چیرته د هغه اساسي قانون په استناد په اوسنی افغانستان کې محکمه پریکړه کوي نو هغه د جزا قوانین چې په
نورو برخو کې شته. هغه دا توان لري چې د حقوقي مسایل چې د مزکو د غصب دی او د سنور حل کی
د طالبانو د عدلیه وزارت هغه دوه نقطې ته چې تاسو اشاره وکړه وې دي، اما د دې قانون اساسي ته احترام کوي او خبر ده تطبیقوي دوه خبر ده. بل خبره دا ده چې د نورو قوانینو په مورد کې د مدني قوانینو په مورد کې چې دلته جزایی مسله خلا جدا خبره ده، تر اوسه پورې په ښکارا مشخص کوم اعلان نه دی کړی.
د مزکو د غصب مسلې ته که راوګرځم، د افغانستان دننه په تیرو څلوېښتو کلونو کې بیا بیا مځکې غصب شوي دي، زورواکانو مځکې ګرځولې دي. د افغانستان په قوانینو کې آیا د دې لپاره زمان شته که یو چا یو مځکه څلوېښت کاله مخکې غصب کړي نو او د مځکه د هغه زوی المسی ته رسیدلی د جزا د قانون له مخې دا بیا بیرته څوک ګرځولی شي؟
یو اصل د بقای ماکانه لا ماکانه او په اقراراتو کې او د زمکو په مورد کې د شلکلن په اصطلاح زولیدی مسأله مطرح ده، اما دا د زولیدی مسأله هغه وخت د اعتبار وړ ده چې یو څوک د چانه خپل شل کاله په هغه کلي کې اوسیږي، په قریه کې اوسیږي او د زی او راضي څور ته نوې شل کاله بعد پنځه ویشت کاله بعد بیا راضي چې وي دا خو زما ځمکه ده، دا اعتبار نه لري.
دلته دا موضوع ده، مثلا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مختلف کسان واکمنانو په افغانستان کې کېدی شي چې څوک وایي چې ما د ځان له ویرې حقوقي ادا نه ده کړی او اوس دا ادا کوم، دلته بیا قانون څه حکم کوي؟
دقیقا همدغه سې چې وایم چې ما غوښتل چې دا ترلاسه کوم، زور مې نه رسېدی، تهدید وم، دا چې وایي چې ما خو ادعا کوله خو ډارېدلم، دا د ډارېدلو سند په تا شو، یعنی البینة على المدعی والیمین على من انکر، د دغه اصولو پر چې بینه دلیل راوړل په هغه څوک چې ادعا کوي چې دا زما موټر دی قواله دی چیرې ده.
د حقوقو له ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه په مننه. لاند خبرونه د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسل کې ده چې اروپایي ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې دي کابل ته ورسید. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې طالبانو ته خبرداري ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او افغاني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. د سالنګ لوی لار پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شو. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې پوځي تطبیقات وکړل. د امریکا د مرکزی قمانداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووشل شو. د امریکا د مرکزی قمانداني ویان تورن جان ریکس پی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شل وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ بیان فرید وټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپد 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل خبرونې د سهار لوبو د ماښام تر بجو پورې په همدې صفو اوریدل شي او د افغانستان په لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کله ناکله البته اف ام ګډوډ وي نو تاسو په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو په ازادي راډیو.com کې اوریدل شي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو اعتراضي کاربندي سو. دا کاربندي پرون وو. سوداګرو د دې لارې د شر تر شر خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لارې له تیرو اتلو سورسو راهیسې بند ده. نور لسمی د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترین پراپور کې
د افغانستان په پولیسو سره د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 28 نیټه په بش پړتوګه کاربندیز سوې دي. کاربندیز د ځای تجارتو لغړیان لورلوري د چمن او سپین بول د ترمنز د پاکستان او افغانستان ترمنز د سرحدي پولي د بندش په ضد وو. پر دې محل ټوله دکانونه او مارکیټونه تړل سوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم وو. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې یو مشر صادق خان سکزی وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارت دا ځل لوی مالی زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالی کنټینران د تیرو درو نیو راهیسې په بوده کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده، موږ درس کال دا ویل چې موږ تجارت د پاره اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، ان چې کوم امپورټ ایکسپورټ د لارې چې کوم مداخله شروع دي بیجا هغه دې ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تاګ را تاګ لارې پر موږ باندې تړلې ده، پوری تور دې دا لارې خلاص شي، دا ولس د تجارت په اړه کې کوم تجارت سره کوي د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقې کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راځي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سره د پوله وتړل شو، کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوه چې پر دغه سره د پوله دي د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوي پیدا کړل شي. لیکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل شوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نسی. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپل خوا په کلکه سره وتړله، چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتګ بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی.
په چمن کې مو د سپین بولدک د لارې د خشکې دوله خاطره د اعتراض غونډې راپور اوریده. بل لورته په پاکستان کې د پاکستان په مهم شهر لاهور کې د اسلام پالو مظاهره په تشدد اوښتې ده. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لارون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبای کې پاکستان ګوند مشر خوشې کړي. د راپورونو له مخې پرون د معترضان او پولیسو په خو ډب کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهره چان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهرې پترڅ کې تاوتریخوالی او مرګ ژوبله پېښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینه اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون پترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشې سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همدارس د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانی ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم لمینځ ولاړ او خلک د لارو د بندیدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپلو کورونو ته په رسیدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشه ځواکونه د اوښکې بهونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یو ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګاو چې پولیسو دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یو ویان رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباد تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې هلته ورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوی د خوشی کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهره داسې مهال پیل شوې چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو
پنځويشت یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9400 ولزر اتسواتیا او پنځلس زر نوي مندل شي.